سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زړه سرتي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراج واستویم پایل په خبرو مکو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل کوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانیستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي څو د امریکا له دولت سره خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد تکل پرون په ټویټر لیکلی دواړه لوریو پر سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړې د لیکلي ښاغلي متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی دی ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوه د په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومترې لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چاره به په څو اونیو کې درنه پیل شي ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامي خبری راخیستی چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به اټومي انرژي د تحقیقاتو ارزونې آزموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي د ایران د پلازمینه تهران په شمال کې د سختو ورختو وروسته بيدلو سیلابونو وکسان مړ کړی دي د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر خایي تر دې زیات شي د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړ چې دغه وکسان په البرز غرونو کې مړ شوی دي د سعودي عربستان د وجل شوی خبريال جمال خاشقجي کوژدني پرون په دی غوسه وخوده چې د فرانسوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان کوربه و خدیجه چنگیز چې د ترکیه دا ویلی دی زه په دې خوښینم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامون کې د میلمه په توګه منلی و د سعودي عربستان اوسیدونکو خبريال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه د سعودي د اجنټانو لخوا وژل شو دا غ خپلوان تور لګولې چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شاهزاده سلمان په امر شوې ده خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لارې به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبرې کوي د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی دی
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي
نن د زمریا اسد اومه د بیرغ ملي ورځ ده
بیرغونه بدل شوې دي مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالي د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی
طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی حملو کې 15 کسان وژل شوي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورته امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانیستل شوی د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه میکانیزم میکانیزم د پرانیستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې په کورونو کې کینی وي او د نجونو ورونه او نور خپلوان تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوا د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیستو د افغان غږونه توحید شي او په رڼا کې د امریکا پالیسي به خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه دې میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی دی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي مرکز د میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کې نیول او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې دي چې جدي غبرګونونه یې پارولی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال لپاره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوې دي، ځکه چې په اول کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی اوسي، هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسلمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامیږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره دسترسي لري. یعنی د افغانستان کې ډیرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دا خاطر موږ د رسنو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي او دا کمپاین مو په لارې واچوله چې ټول زموږ اواز واروي. ولې دوی غلي ناست دي؟ ولې دوی هیڅ غږ نه پورته کوي؟ باید غږ پورته کړي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې د یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولې د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شتي او د انجونو په هیڅ کې دوی د سیغلی ناس دي؟ دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او هم ژغ سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډېر به ګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې، افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلی حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي د زموږ اواز ځکه چې اوازونه ډیر جکسي وي دی پورته سوي دی دا د شوزو دخوا د انجنونو دخوا خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډیر تر کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لري وکولی سو خپل اواز ټول جهان ته ورسوو.
خزه د اقونو فعال حمیره علیزه و چې دی یو کمپاین پاړې لمکسره خبري کوله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوس هم ورزود واخان پاړه راپورته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالی کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړي. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالی کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نښه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر سالس په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان واخان زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغو ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شوی ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړی چې اورېدلی دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودری شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د ځینو پراختیایي پروژو چارې پیلوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په 9 ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادۍ رادیو ته وویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به 1500 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې 1500 پته نارینه او ښځینه خونکو ته به د کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کونکو ته به د پوهنې زمينه یا اسانتیاوي برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو کانالونو بیا رغول او همدارنګه زر هکتاره تخریب شوي ځمکه باندې دغه پروژې ته چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. خاغلی هاشمی زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په اتو ولایتونو کې پر 200 بیوازلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. د ویل پر روغتیایي برخه کې به په نورستان کې 3 کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړ شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 5 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 5 زیربناوو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نه تللې لکه پخوا.
نن د زمري اسد میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانو او د رنګونو په وډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لیرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی دی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال په دې اړه وایي.
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنګونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو تغوغ است دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوم. دارنګ آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د سهار لوو د ماقام تر وو د نړۍ ارزای کې چاسته په ژوندې توګه د انټرنیټ لاري اوریدلای شي. اوس به ورشو د اوکراین راپور ته. د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان شوي دي. د کیروفوګارد سیمې والی دا خبره تایید کړې. په همدې حال کې اوکراین د جنوبي سیمې خرسون د برتنیولو لپاره خپله مبارزه لا شدیده کړې. د ازادي راډیو د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه جزئیات واورئ.
چارواکي وایي د روسیې هوایي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د ده په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. توکاین انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخیستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایلو په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوې کې لومړی هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. دده په وینا دې حمله یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا دده په خبره یو میزایل ویشتلی دی. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایلو په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شنډ کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په وروستیو کې سینن تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډېر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلي ول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
ازادي رادیو ته غواګسته
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره له دغه هیواد د کډوالۍ څپه پیل شوه. ډیری کسانو چې په تیر یو کال کې هیواد پریښی باسواده متخصصین او د فني او مسلکي ادارو کار کوونکي وو. په دوی کې اکثرو خلکو د طالبانو له ویرې او یا هم د روښانه راتلونکي په هیله کډوالۍ ته مخه کړې. په دې راپور کې مولیا شمیر نوو کډوال شو او کسانو څخه پوښتلی چې آیا له افغانستان څخه به د کډرونو او سرمایو تیښته جبران شي که څنګه. تر هغه وروسته به بیا د خلکو غږونه هم درته خبرو کوو.
د هرات په پانتون کې د ادبیاتو د پانځي د انساني علومو په خانه رئیس احمد غنی خسرو چې شل کاله د اکاډمیکو زده کړو په برخه کې تجربه لري په هند کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي او د ژبې او تاریخ په برخه کې شننکې هم دي. په تیرو شلو کلونو کې ډېر شمېر ځوانان روزلي خو اوس د جرمني د پانتون په بلنه یاد هیواد ته تللی دی او هلته خپل د استادې دنده مخته وړي. نوموړی خپل د تګ لامل اکاډمیک چاپیریال ته د طالبانو ورتګ او د دوی د حکومت لخوا په تحصیلي چاپیریال د محدودیت لګول یادوي.
باید طالبانو
به په هنتونونو کې مداخله نه کوله. ریاستونه او معاونیتونه به د پوهنتون پخوانیو کسانو ته پرېښو، نه دا چې دوی دې برخې ته خپله راشي او خپل کسان وګماري. ښکاره ده چې دا کاري پوهنتونونو ته مسلکي ضربه ورکړه او د دې لامل شول چې ډېر شمېر استادان پوهنتونونه پرېږدي.
د دې په وینا په روسیه وکال کې د کډوالۍ څپې او د طالبانو بیا واکمنۍ د هیواد ملي سرمایې ته چې باسواده او متخصص وګړي دي کلکه ضربه ورکړه. ډیری کسانو چې په دې تیر یو کال کې هیواد پریښی دی باسواده، متخصص او د فني او مسلکي ادارو کارکوونکي وو. د پوهنتون استادانو څخه نیولې تر ډاکترانو، خبریالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو فعالانو او داسې نور د وطن پریښودلو ته اړ شول. په جمهوري نظام کې د جوزجان د والي ټولنیز مرستیاله سیما ستانکزی چې 15 کاله خبریاله او په یاد ولایت کې د ښځو د حقونو فعاله هم پاتې شوې وه، په خبره یې یوازینۍ مېرمن وه چې په دولتي لوړه رتبه یې په جوزجان کې کار پیل کړ خو ډېره پایه نه شوه. طالبانو یې هغه هیلې چې د جوزجان د ولایت خلکو ته خدمت او له حقونو نه دفاع وه ورنه واخیستې. سیما چې واده کړی او څلور اولادونه لري د طالبانو د ګواښونو له ویرې جرمني ته پناه وړي. وایي په افغانستان کې د شلو کلونو هلې ځلې او خدمات په یو ځلي له منځه لاړې. و ساړه ده چې هر څه له صفر څخه پیل کړي.
خپل هیواد مې په هغه ورځ سپری خوده او تیر راوتلم. ما ته د ژوند یو
تر ټولو ترخه ورځ وه. زما په هغه ورځ باندې تجربه کړه د ټولو په روحیه باندې دا منفي اغیزه کوي. په افغانستان کې موږ په کراتو کراتو هر څه له صفر نه شروع کړي دي، تر یو ځایه مو سو هغه رسولی دي بیرته هغه صفر ته تقرب کړی ده. نو په دې هیله څه وکولای سو هغه څه څه دلته دي زده یې کړو او بیا یې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړو، له خپلو خلکو سره خپل هیواد په ګډه بیرته جوړ کړو.
تیر شل کاله د افغانستان خلکو ته یو طلایي فرصت و تر څو په ټولنه کې له ښوونیزو او کاري اسانتیاوو څخه ګټه واخلي. له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د ځوانانو په منځ کې پرمختګ ورځ تر بلې غوړېده. خو اوس چې انساني سرمایه له افغانستان څخه وتلي، آیا د جبرانولو زمینه به یو ځل بیا یاد هیواد ته برابره شي؟ د هرات پوهنتون استاد او د افغانستان د رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس فیصل کریمی چې اوس په امریکا کې پناه اخیستی د پوښتنې ته ځواب وایي.
هزاران نیروی انسانی کار،
زرګونه متخصصان او با تجربه خلک چې د افغانستان مغز یادیدل له هیواد ولاړل. موږ ګورو چې دا نه جبرانیدونکي ده. په یو راتلونکي قرن کې باید لږ تر لږه میلیون او میلیاردونه ډالر سرمایه ګذاري وکړو او اسانتیا به برابرې کړو، سو وشو کړای چې ورته کسانو ته زده کړه ورکړو.
فیصل کریمی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر خپل ټول شتمنی په افغانستان کې پریښي، تر څو په وینا یې لږ تر لږه خپل اولادونه له جنگ جګړو څخه لرې چاپیریال کې لوی کړي. د طالبانو د حکومت کړه وړه هغه څه دي چې همدا اوس په افغانستان کې روان دي. انجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نشته. میرمنې په اکثره ادارو کې کار ته نه پرېښودل کېږي. په تګ راتګ محدودیت لګېدلی دی. هغه کسان چې پر دوی نقد کوي بندي کېږي. د ټولو تلویزیون کارکونکو سره امیدي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وړاندې په افغانستان کې و او خپل کار ته دوام ورکوه، وایي چې طالبان د دوی دفتر ته ورغلل او پر نشراتو یې محدودیت ولګوه. سره وایي چې د افغانستان پریښودل ورته سخت و، خو د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره یې باید پریښی وای. هغه اوس په کاناډا کې اوسیږي. وایي چې ژوند له سفر څخه پیلولې په اوږو لوی بار دی.
خودم شخصا به عنوان یک جوان از زندگی عادی را کید.
ما د یوې ځوانې په صفت هغه عادي ژوند چې په افغانستان کې د ځان لپاره جوړ کړی و، یو ډول د غرور او ویاړ احساس می درلوده. خو د طالبانو راتګ په تیره د لومړۍ ورځې چلند یې چې کابل ته راغلل، په ما د یوې پروډیوسرې په حیث چې هر څه یې راته بدل کړ، ډیر بد تاثیر وکړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د سازمان د تازه شمیرو له مخې افغانستان له 2.5 میلیون رسمي او ثبت شوو کډوالو سره د سیمې په کچه تر ټولو لوی جمعیت او په نړۍ کې دریم لوی جمعیت دی. د 2021 کال وروستیو څخه تر اوسه 108,000 افغان پناه غوښتونکو خپل هیواد پریښی دی او د نړۍ 90 هیوادونو ته کډه شوي دي. خو افغانستان خپل ډیر قوي کاري ځواک له لاسه ورکړ او دغو کسانو په باور چې په دې راپور کې ورسره مرکې شوي دي، یو ځل بیا کلونه کلونه په شا ولاړ. هغه ضربه چې ښایي په لسګونو نور کلونو کې هم جبران نشي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
درې میاشتې انقریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی، لیکن تر اوسه پورې په دا درې میاشتې یوه فامیل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چا ته زنګ نه دی ول سوی او نه هم چا به میټرک سوی دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده. کله چې موږ د شکایاتو څانګې ته خپل غږ رسول دي، هغوی راته وایي چې تاسو دغه آنلاین فورمې راته انسوي مرکز ته واروړئ چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته اجرات وکړي. خو لیکن هغه تنسوي مرکز دی، هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی، ځکه اپلین پرمې دی بندي کړی دی، خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی. چیرته چې موږ د چارواکو پر ورسوي او دغه د آنلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې، ځکه خلک انسانان تذکره د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي. دلته ډېر غټ مشکلات دي، ډېر زیات کړاوونه دي. هیله ده چې دا چارواکي توجه ته وکړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. وروره د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دانه د افغان بیسیم خاده ولاړ ده. تاسو خو یو دوه درې دانې د شتر ولسوالۍ پورې راشوکه موسسیم هم نه دی خورین دا موسسیم را واسطه وی ورور سره در بدر وچکالی ز پلی ټکور ټکور یو د زموږ حالات سره راست سره وی ګوري خو دا وطن موچته ته خدای پیره دا مشران سره خبر کی موږ دا سره ستړي نو ټلیفون لارستا ورور چولی عرب دی ملک مو تیل ګران دی تیلو نو سره پورته کولی پسونو مدلا سوار کړه غنو پسونو مونږ دی کړي
سلام علیکم زه دا پیغام لرم د پنجوایي ورسوالی څخه چې دا پلان چې نه لیدلی دی دا پلان دی پلان د خړی ګرځي یو پلان ورزول دی او اوس یو پل په مړه مړه کار ته شروع دی باید یو پل خواله یا بل بیا جوړول او بل دا پیغام دی کور جام دی په عمومي شهر کې جام پنه پر ډیر صحابانی یو جام پیو دغه دلته پر دا سړک باندې ګامو جام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ده. امریکا د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بارونی چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان په ازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیکلی دواړو لوریو پر سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې کړي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. مجاهد پرون په ټویټر لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیارغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې. هغه ویلي دا سړک د طالبانو د حکومت په بودیجه رغول کیږي او د ایران د پلازمینې تهران شمال لویدیز کې تر سختو وروختونو وروسته بهیدلو سیلابونو اووه کسان مړه کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ورکوښو عزیزانو خبرونه د تایر روشان په کوربتوب مه هیروئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او همدا اوس په آرام خاطر د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست او قلم او کاغذ مو تیار وي د نن ورځې دغه خبرونه زه تیار شوم تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو په تیر اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسېدلي وو. که څه هم د مخکنیو هفتو په پرتله دا ځلې زیات نه و. ښایي چې زموږ ځینې دوستان خپل پیغامونه د اس ام اس په توګه د واتساپ د لارې موږ ته رالېږي چې د هغو څخه موږ په دې خپرونه کې کار نوسه اخیستلی. نو لطفا خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نورابسو د تل پښان به لومړی د حقوق اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې تاسو د ځینې پیدا شوی عزیزانو په اکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتل فکلو د سلیوان تاور غندې دا تنې تورې جامې سره چپل کی دي او په ژبه هم داسې ګونګ ګونګ کې اقدار شاهي مونږ ته د دغه شمارو زنګ وایي. لومړی عربا شماره چې د واټساپ هم ده 0 شپږ 9 5 9 5 6 شپږ 6 یعنی 0 5 5 9 5 9 6 6. بله روشان شماره 0 9 پګنوي پګنوي یو سلو نه ویش یعنی 0 9 9 بیا شپاگ نه شپاگ یاو دوا نه بلا د اتصالات شمارم ورته وایم صفر اتاویا وسویولس شپاگ شپیت نه چالویش یعنی صفر و ات و یاو یاو شپاگ شپاگ چلور نه بس باقی وخت د خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو پرېښونکو ته همدا وخت مو په خیر. لیکې ته راغلم عطا محمد نور نورانی کابل ولایت د سز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی، د خپل پلار نوم قریشی یادوي، او د دغه ماشوم تورې جامې پورتن دي، پلاستیکي تورې څپلۍ خو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده، که د هر چا وي دغه ماشوم تلفوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګېږي چې دا ماشومې ورته وسپارو. تلفوني شمېرې دي د واټسپ شمېرې ده، نمرو کې صفر وازیا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. بله ایم پېن شمېره ده صفر اووه اووه نهه درې صفر اته پنځه څلور اخرې اووه. د واټساپ شمېره یو ځل بیا وایم، یعنی صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخرې اووه، یعنی صفر وازیا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اوویشت. تر بیا د خدای په امان روشن صاحب، په دې هیله یم چې پیغام راته نشر کړي. ښه وختونه.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څو غوري ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر حی. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا، یعنی صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته و افغان بی سیم شماره صفر اویا ولس فوارلس سلور سو یولس، یعنی صفر و صفر یو و یو سلور سلور یو یو. اتصالات شماره چې په دې هم واټساپ شته دی صفر و سو یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش. تکرار د شمارې صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې دوه. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې عکسونه هم په دغه شماره ورلېږل کېږي، نو ایم ټی این شماره د صفر اووه سوه اته اویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، یعنی صفر و و اته نه صفر درې نه صفر سالور. نو طاهر روشان رو چې دغه ماشوم